द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوردونکو ډیبر ریډیو ته یوه بیا په خیر رالی. نن د اتوار ورځ کال 2015 د اګست میاشتې 9 نیټه دا وخت شوی دی. په پاکستان کې د ماسخوتن 8 په افغانستان کې ونی میو دلته واشنگټن ډی سي کې د سهار 11 بجې دی. د خبرونې وړاندې کوونکی زه شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
تاسو ته یوه بیا هرکلی وړم. به ستاسو پام راګرځو دوست وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان کرکچ ځپلی بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي نږدې 2.5% ماشومان د خوراک له کموالي سره مخ دي او هر کال تر 10% زیات ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا یو چارواکي ډاکټر عابد ډیبریډیو ته وایي
تقریبا 4.9% شنیان چې دي آزاد د انتهایی کمی غذایی شکار او دغه رنګ د کپ په والا باندې 2.5% شنیان یعنی تر نیمې زیات شنیان چې دي د بلوچستان غا دا وخت چې دي د هغو کپ د هغو د عمر مطابق نه دي.
د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف وای قصور ضلع کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتې د غټې پیښې د پلټنو لپاره یو عدالتي ډله ټاکلې ده. د غیر دولتي تنظیمونو چارواکي وای پنجاب صوبه کې دغه ډول بدو پیښو مخنیوي لپاره باید سخت قانونه واغستې شي.
وہ ہمارے پاس تقریباً 60-70 کے قریب کلپس ہیں لیکن اس کے اندر جو آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں وہ کم ہیں.
او افغانستان کې د طالبانو ترمنځ اختلافاتو برسیره تیر دوه ورځو کې پر لپسې ځانمرګي بریدونو کې شپېتو څخه زیات کسان وژل شوي. افغان صدر ډاکټر اشرف غنی وایي د طالبانو لخوا د معصومه خلکو وژنه شایي مخالفین د مایوسی سره مخ دي.
قدرمن اوردونکو دا اوسره ټکی اوس پام شه دی اوس نور مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان کرکچ ځپلی بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي هلته نږدې 2.5% ماشومان د خوراک له کموالي سره مخ دي او دا شمېر د هېواد تر هرې صوبې زیات دی. په طبیعي زیرمو شتمن خو شاته پاته هغه ایالت کې چارواکي دا هم وایي تر نیمایي زیات ماشومان سکولونو ته له تګ څخه محروم دي. د روغتیا یو چارواکي ډاکټر عابد خان ډیو ریډیو ته ویلي نږدې 18% ماشومان د ډېر زیات خوراکي کمی سره مخ دي چې له امله یې نه یوازې وزن کموي بلکې د هغوی په کدو کامت هم بدې اغیزې پرې وتلې دي. د دوی په وینا د خوراک د کمی له امله بلوچستان کې هر کال تر 10% زیات ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا چارواکي وایي بلوچستان کې د مور شیدې ورکونې اونۍ لمانځي چې په کورنیو کې د مور د شیدو اهمیت او غذایت په باب پوهه زیاته کړي.
د پاکستان قبایلی سیمو لپاره د صحت نړیوال ادارې WHO یو ځایي مشر ډاکټر سرفراز وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي په قبایلی سیمو کې ماشومانو ته د پول د ویکسین ورکولو لپاره یو نوی طریقې کار ټاکل شوی دی او دغه طریقې کار به د رواني میاشتې نه عملي کیږي. په د ډاکټر سرفراز تر مخه په دغه طریقې کار کې به د روزانه په بنیاد ماشومانو ته ویکسین ورکړل کیږي. نور تفصیل د WHO د ځایي مشر ډاکټر سرفراز ناورو.
ډاکټر سفراز څوک چې په خپل هم د باړې تحصیل سره تعلق لري یا یې چې د باړې میدانی علاقو کې دغه نوې ستراتیژي کامیاب شوه نو دا به په تیرا کې هم عملي کولای شي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا.
د پاکستان په قبایلی سیمه کې چارواکي ویل باړې څخه بې کوره سوي د ملک دین خیلو نزدې 14,000 کورنۍ خپل کلو او کورونو ته د ستنولو عمل به سبا د دوشنبه پر ورځ شروع کړي. په قبایلی سیمه کې د قدرتي افتونو په وخت د انتظام ادارې ویلي د کډوالو د رجستریشن لپاره د کوهی شیر حیدر په های سکول کې مرکز پرانستلی چیرې چې به هرې کورنۍ ته د ګرځنده ټلیفون یو سیم او د بینک کارډ ورکول کیږي. د چارواکو په وینا هرې کورنۍ ته به 15,000 روپۍ پورې مرسته ورکول سي.
د پاکستان پنجاب صوبې په قصور ضلع کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتې د لوی پیښې رامخته کېدو وروستو د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف نن د اتوار په ورځ د عدالتي پلټنو امر کړی دی او د پنجاب ایالت داخله محکمې ته امر کړی چې په دغه لړ کې د لاهور های کورټ ته باقاعده خواست وړاندې کړي. په پنجاب اسمبلی کې بیا د مخالفو ډلو مشر میا محمود الرشید دغه پیښه په سختو ټکو کې غندلې او د حکومت نه یې په دغه معامله د زر تر زره ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه نن بیا د قصور ضلع انتظامی مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه لانجه د دوو ډلو ترمنځ د ځمکې په سر راپورته شوې ده. ځایي پولیس افسر نن مطبوعاتو سره خبرو کې زیاته کړې ده چې په میډیا کې د متاثر شو ماشومانو شمېره 300 ښودل شوې، ولې دوی سره تر دې دمه د وو کیسونه رپورټ شوي دي. کابل کې دننه او خوښه سیمو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د 500 کسانو د وژل کېدو وروسته طالبانو د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د موټر ځانمرګي حمله ذمہواري په غاړه اخیستې ده. وایس اف امریکا ته یو بیان کې طالبانو ویلي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې بم چاودنه دوی کړې ده. افغان چارواکو د اتوار په ورځ ویلي دي چې یو ورځ وړاندې شوې بمي چاودنه کې د مړو شمېره یو کم 150 ته رسېدلې. اخو افغان صدر ډاکټر اشرف غني د دغه حمله غندنه کړې ده او زیاته کړې ده چې هغه دښمنان چې زنانه او ماشومان وژني د افغان امنیت ځواکونو د لاسه د ماتې سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوی ریډیو خبریال کمال سادات نورو.
کله چې څو ورځې وړاندې په 24 ساعتونو کې د افغانستان پلازمینه کابل کې درې پرله پسې خونړۍ بریدونه وشول، په هغې کې د ملګرو ملتونو چې کومې شمېرې اعلان کړې دي 150 تنه چې دي هغه پکې وژل شوي دي، او تر 1400 شاوخوا کې نور چې دي هغه پکې ټپیان دي. په ټپیانو کې مېرمنې ماشومان هم شته دي. د دغو چاودنو د دغو بریدونو غندنه ملګرو ملتونو خپل افغان حکومت هم کړې ده، خو بیا د افغانستان شمال طرف ته د کندوز ولایت کې هم یو ځانمرګي برید کوونکي د اربکیانو یا د محلي پولیسو چې هغه کلو بندو کې خلکو جوړ کړي وي د حکومت مرسته ورته راوي په هغې باندې برید کړی دی چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه 9 تنه یا 1.5 تنه چې دي هغه وژل شوي دي، او په لسګونو نور چې دي په کې ټپیانه هم دي. د دغو ټولو پېښو غندنه افغان جمهور رئیس کړي ده او ویلي دي چې د دوی مخالفین ښځې او ماشومان په نښه کوي او دای بزدلانه کړنې بللې دي، او دوی ویلي دي چې د داسې پېښو مخه به نیسي.
عراقی وزیر اعظم حیدر علی بادی په هیواد کې د اداري فساد ختمولو او شی واکمنۍ لپاره د مرستیال صدر او مرستیال وزیر اعظم د منصبونو له منځه وړلو وړاندیز کړی دی. شاغل عبادی نن د یک شنبه پر ورځ د اعلان له څو اونۍ راهیسې روان احتجاجونو په ترڅ کې کړی. مظاهره چیان د خدماتو د نستوالي، بجلی د کمبود او بد انتظامۍ په ضد احتجاجونه کوي. د عبادی په وړاندیز کې د ګوندونو او فرقو په اساس ګمارني او د شخصي ساعتونکو ونډه به هم ختمه کړل سي. کابینه د دې وړاندیز ملاتړ کړی دی، خو پارلمان څخه یې منظوري ضروری ده.
په غربي غاړه کې د يهودي آبادکاري په سر راپورته شوې لانجې وروسته اسرائیل د اتوار په ورځ د يهودي تونر وډلې و کسان نیولي او دوه سختریزه کسان یې د شپږو میاشتو لپاره د کور دننه بندي کړي دي. پولیسو ویلي دغه تازه عملیات په نږدې ورځو کې په غربي غاړه کې شوې پیښې وروسته پورته کړې شوې دي، خو اسرائیل چارواکو دانه دی ویلي چې تر اوسه پورې په دغه لړ کې څومره کسان نیول شوي.
راپورونه وایي په یمن کې له جلا وطن حکومت سره وفادار ځواکونو د ابیان ایالت مرکزی شهر زنجبار بیرته له شیعه یاغیانو څخه نیولی. د فرانس خبری اداره وایي د صدر علي عبدالله صالح ځواکونه نن د یک شنبه پر ورځ د سعودي عربستان په مشرق کې د ائتلاف په مرسته زنجبار ته داخل شوي او یاغیان یې له سیمې څخه شړلي دي. خبری اداره د روغتیا د چارواکو له خولې وایي چې پروند او نن په جګړه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او 103 نور ژوبل دي. او د چین په جنوب ختیځه برخه کې د توپانی بارانونو لړۍ نن د یک شنبه پر ورځ هم جاری وه او د سیلابونو له امله لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. راپورونه وایي توپان د چین پوجیان او ژی جیانګ ایالتونه وهلي چیرې چې تر 1 میلیون زیات خلک له بجلی څخه محروم شوي او چارواکي وایي 2.5 لک کسان یې له خپلو کورونو څخه محفوظ ځایونو ته انتقال کړي دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګلاو کډر من اوریدونکو خبري خبرونه کله واشنگټن ډي سي څخه غوږی استا او سپام را ګرځو د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان یاله تولوري ته چیرې چې چارواکي وای حالت نږدې 25% ماشومان د خوراک لکه مولې سره مخ دي او د شمیر د هوا تر هرې صوبې زیات دي. په دې طبي زیر مشتمن ایالت کې چارواکي دا هم وای چې تر نیمایي زیات ماشومان سکولونو ته له تک څخه محروم دي. د روغتیا یو چارواکی ډاکټر عابد خان جوړې جوته وایي چې نږدې 10% ماشومان د ډیر زیات خوراک له کموالي سره مخ دي. نور حالور بندي حمید سمسور له کوچ راکوي.
په بلوچستان کې د صحت د څانګې مامورین وایي چې و ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو اونۍ دوی لمانځي. په کوټه کې د صوبایي حکومت د ماشومانو د خوراک د څانګې مرستیال ډایرکټر ډاکټر عابد وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته وویل چې په بلوچستان کې نه یوازې د نورو صوبو په پرتله باندې دلته تر ټولو زیات ماشومان د خوراک له کمۍ سره مخامخ دي، بلکې د ده په خبره سي نه یوازې په پاکستان کې بلکې د نړۍ د نورو شاته پاته ایوادو کې هم لکه ایتوپیا او په نورو افریقایي ممالکو کې هم د دې بیلګه نه لیدل کېږي.
په بلوچستان کې سروې موږ کوو، هغه ته موږ نېشنل نیوټریشن سروې وایي. دوه قسمه غذایي کمی موږ ګورو، یو چې دی موږ د کوچني قد ګورو او یو د کوچني وزن. نو د کوچني د وزن په حواله باندې تقریبا 4.1% کوچنیان چې دي آزاد د انتهایی کمی غذایي شکار سویرلي اکیوټ مالنریشن چې بیخي ډانچا چې موږ وینو کلازر کوچنیان، او دغه رنګه د قد په حواله باندې 2.5% کوچنیان، یعنی تر نیمې زیات کوچنیان چې دي د بلوچستان غه دا وخت چې دي داغو قد داغو د عمر
د سیاحت څنګ چارواکي وایي حمله دغه کباله دا وخت په بلوچستان کې په زورو ماشومانو کې 112 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي، او دغه ډول په دغه 112 ماشومانو کې 90% داسې هم وي چې هغه تر یو کال پورې نه رسي.
پاکستان پر لیول باندې بلوچستان فیګر چې دی هغه تر ټولو زیات دي، او څنګه موږ خبره د مور د شیدو په حواله باندې په 15% چې دی هغه تر 15 کال کم چې کم شنه مري په د کشنان د غذایی کمی او استخمری یا دیروه و یا دبلواجی مکموش صرف او صرف یو کارو چی دمو خپل کشنان تا خپل ماشمان تا خپل شده ور، یعنی لپدایش فورن بعد پا یو گنتا کی دنن و شروع کو مش کول ایسو چی دو فیندوز پیسا د کشنان چی دی اغا مش لمرگ سخ بچاو.
د سیاد د چانگی مامورینی ویی چی دا وقت پا بلوچستان کی تر دری لکه زیاد ماشمان داسی دی چی عمرونه تری و کال کم دی، او دغه ډول تر درې لکه زیاتې ښځې بیا داسې دي چې ماشومان یې په نس هم دي. د بلوچستان د سیاحت د څانګې چارواکي وایي چې دلته هر کال د ماشوم د زیږیدو پر مهال باندې هم په 100,000 تر 250,000 زیاتې میندې خپل ژوند له لاسه ورکوي چې دوی د وینې د کمۍ او دغه ډول د روغتیا له اسانتیاو څخه بې برخې دي. که څه هم د بلوچستان موجوده حکومت ادعا کوي چې دوی د روغتیا لپاره مالي بودیجه زیاته کړې ده، خو د دې باوجود د صوبې په لورو پرتو سیمو کې چې غربت او بېوسي ډېره زیاته ده، تر 80% زیات خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تروي. د غریبو خلکو ماشومان یو شمېر له ناروغۍ سره هم مخامخ دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
اردنکو دا ډیوه ریډیو ده. اخوا په بلوچستان کې قدر اردنکو د پولیو مخنیوي لپاره د بلوچستان حکومت په صوبه کې د درې ولسوالیو کې نږدې 1400 ښځینه کارکوونکي یا کمیونټي هیلت ورکرز په کار لګولي دي. دا کمیونټي هیلت ورکرز په پولیو ویکسینیشن باندې لګولو کار هدف څه دی، او د دغه سره به د ماشومانو د پولیو د نه ورکولو چې کوم شکایتونه دي هغه څومره هده پورې کم شي؟ د قلعه عبدالله ولسوالۍ د روغتیا مامور یا ډسټرکټ هیلت افیسر ډاکټر سلطان رودی سره هم په دې موضوع باندې مرکه کړې ده. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبریال او ابترین تاسو ته وړاندې کوو.
څنګه چې تاسو ته معلومه، قلعه عبدالله کې پولیو کیسونه تیر کال بیخي ډېر وسوله. هغه په دې وجه وسول چې هغه کوچنیان چې په کورو کې دننه په ځانګو کې موجود وه، زموږ نارینه ټیمان هغه تنه سره څه دی، نو دا یو کنسپټ جوړ شو چې د دې لپاره موږ فیمیل واخلو. نه دا فیمیل، هغه فیمیل چې کونډې، یتیمانې، بیوه، مزدورې، غریبې ښځې چې ضرورتمند دي، چې په کورو کې په 3000-4000 کالي مینځي، صفائی کوي، پلانه کوي، هغه ښځې موږ په دې کې واسطه. دا تقریبا 225 زنانې دي. دا په یولس یونین کونسلو کې چې هغه آی ریسک یونین کونسلان وه، لکه د افغان بارډر باندې چې زموږ سره دامانه ښځې دي، روغانې دي، دا رقم یونین کونسلان چې پاکي کیسونه پازیټیو راغلي، پولیو کیسونه راغلي دي، دا موږ په هغه ځای کې اخیستې دي. دې ته موږ د میاشتې 1500 روپۍ ورکوو. د دوی کار بیخي اسانه دی. د ورځې صرف د 1500 کورو پورې دوی ماشومان دغه کوي چې هغه 500 کوچنیان جوړیږي. دوی ته موږ دومره ازادي ورکړې چې دوی خپله خوښه کې سار کوي، کې غرمه کوي، کې مازګر کوي، پر دوی باندې هېڅ پابندي نشته. کم کار چې دوی کوي لکه دوی ماشومانو ته څاڅکي ورکوي د پولیو دوه څاڅکي ورکوي کم چې ریفیوزل دی یا انکار کوي یا نور مشکلات پاغذ یا موجود نه وي پاورز باندې هغه دوی کاغذ دوی ته موږ ټریننګ بقاعده د مقرریدو د مخ موږ دوی ته د یو ورځې ټریننګ ورکړی چې دا کار به دوی څنګه کوي هغه شیټ موږ کاغذ پاڼه موږ دوی ته ورکړی دوی پر هغه باندې ریکارډ کوي د هغه شاته بیا زموږ سوشل موبلایزر او زموږ د ټیم انچارج دی هغه ته په لاس ورکوي چې په دا کور کې دومره ریفیوزل وای یا په دا کور کې دومره کوچنیان د دې کور یا اسکول ته تللی یا د ماما کره تللی یا د خاله کره تللی
ډاکټر صاحب دلته پوښتنه دا ده چې دغه ښځې چې تاسو په کار لګولې څه مشکل و څنګه مې پیدا کې څنګه
او نه ډېر ښه سوال دی تاسو ته معلومه کله عبدالله د ښوونې د لحاظ ډېره پاته ضلع ده دا پروګرام موږ د خپل سوشل موبلایزر او د هغه ځای لوکل کونسلران چې دي او پولیټیکل لیډر چې دي او زموږ مذهبي علما چې دي او دغه ځای مخور خلک چې دي دوی ته موږ دا میسج ورکړي چې ګور داسې د بار ټیمان تاسو مشکل ځین محسوسوي تاسو په خپل کورو کې په خپلو کوڅو کې خپل ښځې را پیدا کړي نو د ټولنې په ملګرتیا باندې د دوی په کومک باندې ښځې موږ پیدا کړي
او بل دا ده چې دغه ښځې چې دي ځینې کورونه ځکه پښتني معاشره د په خلکو کې د پولیو په حواله تر اوسه پورې سوچ نه دی بدل شوی نو چیرې چې ریفیوزل دی کېدلی شي د دې سرم داسې یو واقعیت سوي چې ډېر ښځې خلک داسې وي چې ښځې نه پرېږدي هلته بیا تاسو څه کوئ
داسې ډېر کم ځایونه دي نه هغه بیا موږ چې کم ځای کې دا مشکل موږ ته پیښ شي بیا موږ د هغه ځای د ټولنې مشران خلق اگر آیو ځای کو اپرا کور مرکه کو چې ورور دا نقصان ته بیانوي چې ګل استاد کورسه و د ټول کلی ته خطر ده کچیر استا په کور کې ماشوم تا نه کړدا په نه جوړی باندې اخته سينو 200 کښنان ته دا خطر موجود چې هغه پولیو باندې واسي نو موږ مذهبي مشران د قران او د حدیث پرانا کې سیاسي مشران د سیاست په والا باندې او مخور خلق د زیو خلی په والا باندې په دې باندې دوی سره دوی په دا خبره باندې پوکي دوی سره په خلاصي
دا شدې چې تاسو په کار ولګولې تاسو څومره ډاډه یاست چې د سبا پر خاص کر پر ریفیوزل کې د ریفیوزل په شمیره کې څومره کمی راځي
بښنه دا شیزي ریفیوزل نه کور کوي نه دا شیزي کوښنان چې پاتې کیږي مس چې موږ ته وایي د واکسین د زموږ ټیم نه سي ورسېدې دوی هغه کور کوي د علاقې په خاص موږ کورې چې 80% او 80% څخه زیات نه راتلې نه اوس موږ په دې علاقې کې 90% سل په صد رسیدلې چې هغه مس کوښنان چې ولا هغه کور سي
یعنی غزمش کورونه په کلیوالو کې ډیر غټ وي
ډیر غټ کورونه ا د دې چې ګور تاسو ته معلومه ده چې موږ غټ غټ کلاوي دی په یو کلا کې لس شلشل کورونه دي یو غټه دروازه د باندې گیټ لګولي زموږ میل ورکر به ورله نارینه ورکر به دروازه به ټکول نو شاو غږ کښنه نو غبر وایس هدا ځانګو کښنه بنس ور رسیدې مشت د سی چویز دا پروګرام دا پیدا راوړ شو دي دروازه ټکی کښنه زنان تلار ورکی هغه نه وځي کورته حال ته ورته د زنان سره کښین د خپل کور کلی مجلس خندا او مجلسونو سره په اخر کې دا وځي دا سکه نه په خطر کې دي دا ټریننګ موږ د زنان تور کړی دي یو شیبل په پښتني ټولنه کې ول نارینه ته پولیو انکار کوي زموږ زنان کتن انکار نه کوي په دې ځای خپل ماشوم سره دومره مینه لري چار شي د ورکیج غدا د خو د ماشوم د بهتري لپاره نو موږ واغه مور ته ځان ورسېدو د لپاره سي چیز پرتي
ډاکټر صاحب ډیر مننه
ډیر مننه سلام
قربان
دا یو سو ساس کی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
پوجړه کې د پیالې کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي
دا خو زونو مهم دا خو عبدالقدوس استاد وای ځان پوي کا ورشه ورشه حالات کا بوګي کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سې شنبه په سهار پاوکام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشر نوی
د د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د پاکستان پنجاب صوبې په کسور ضلع کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتی د خبر راتلو وروسته د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف نن د دوشنبه پر ورځ د یک شنبه پر ورځ د عدالتي پلټنو امر ورکړی دی، او د پنجاب ایالت د کورنیو چارو محکمې ته هم ویلي چې په دغه لړ کې دی د لاهور عالی محکمې ته باقاعده خواست وکړي. پنجاب اسمبلی کې د مخالفه ډلو مشر میا محمود رشید هم د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. نور حلور باندې له اسلام آباد څخه د ډیوا ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د پنجاب اعلی وزیر شهباز شریف د کسور په شار کې د ماشومانو سره د مبینه جنسي زیاتیو د پیښو عدالتي پلټنې د کولو حکم ورکړی دی. په لړښت په پنجاب اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر محمود رشید د دا پیښې پلټنې د فوجي عدالتونو په ذریعه د کولو غوښتنه کړې ده. د پنجاب د صوبې د کسور شار په حسنوالا کلی کې د ماشومانو سره د مبینه جنسي زیاتیو او بیا دغه عمل ویډیو د جوړولو پیښې تیره میاشت مخې ته راغلي وې، خو دغه اړخ ته پولیس والاو او نه حکومتي چارواکو څخه پام را ګرځولې وو. چلوجه درې ورځې وړاندې د حسنواله اوسېدونکو د پیښې په زیاده پنجاب اسمبلی مخته احتجاج کړی وو، او د احتجاج په محلي پولیس والا په کانو هم وهلې وو چې په نتیجه کې د دوو ډي اس پیو په شمول ټولست پولیس والاو ټپیان شوي وو، او دغه رنګه پیښه د مطبوعاتو مخې ته د راتلو سره پنجاب حکومت هم را ویښ شو، او اعلی وزیر د پلټون لپاره یو تحقیقاتي کمیټه جوړه کړه. ورسته دا رپورټونه هم مخې ته راغلي وو چې شاوخوا د 2.5 څخه زیات ماشومان نه یوازې د جنسي زیاتۍ ښکار شوي دي، بلکې د دوی ویډیو د جوړولو وروسته د دوی کورنۍ د بلیک میل کولو او د دوی څخه د پیسې اخستو معامله هم روانه وه. خو د پولیسو وینا ده چې دغه ویډیو څومره نه دي څومره چې ویل کېږي. تیره ورځ د لاهور ډی پی او مطبوعاتو ته ویلي وو
هماره پاس تقریبا 60-70 کے قریب کلپس ہیں، لیکن اس کے اندر جو آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں وہ کم ہیں.
تشبیہ تسخہ اویا دا سی کلپس دی چې تر لاسه کړی سوی دی چې پکې یو شمیر خو پیژندل کیږي هم نه. پولیس ته هم وایي چې د دغه پیښو د شکایت نه درج کولو له وجې د پولیس له اړخه څه قسمه کاروایی نه ده سوې. بل اړخ ته د پنجاب وزیر رانا ثنا الله دغه شپېته او اویا کلپس هم معمولي ګرځوي، او وایي چې دا د مځکې تنازع وه چې ځینې سکینډل جوړ کړی سوی دی. دوی دا هم وایي چې په کسور کې د ماشومانو د زیاتۍ پیښې د واته کلو راهیسې روانې وې، مقدمې درج کړې سوي وې، او تورن تنان هم نیول سوي وو، خو د فریقین تر منځ د روغې له وجې خوشې کړې سوي هم وو. دوی وایي چې دغه معامله د مځکې وه چې یوازې راپارول سوې ده. بل پلو ته په کسور کې د متاثره کورنیو سره د لیدنې پس په پنجاب اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر محمود رشید د مطبوعات سره خبرې کې وویل
یہ تمام ملزمان فی الفور نہ صرف پکڑے جائیں بلکہ ان کو فوجی عدالتوں کے اندر انہیں سزائیں دی جائیں.
زپا فوری توګه غوښتنه کوم چې نه یوازې د تنان ونیول سي، بلکې په فوجي عدالتونو کې سزا هم ورکول سي. د تیر ورځې راهیسې پولیس که څه هم د پیښې په تور کې د وه تنانو د نیولو دعوی کوي، خو د سیمې اوسېدونکي په دې څه تسلي نه لري، او وایي چې تورن تنان ډېر با اثره دي چې له وجې اصل تورن تنان خو د سره تر اوسه نیول سوي هم نه دي. دا هم ویل کېږي چې د دغه تورن تنانو ملاتړ د مسلم لیګ نون څه مشران هم کوي. دغه پیښه چې د هېواد د ماشومانو سره د زیاتې تر ټولو لوی سکینډل ګرځول کېږي په اړه سماجي رابطې ویب سایټ ټویټر باندې هم د تورن تنانو په ضد فوجي عدالتونو کې د مقدمې چلولو، دوی ته سخته سزا ورکولو، او د پنجاب حکومت د برطرفۍ هم غوښتنې کېږي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د خیبر پختونخوا کرک ضلع کې ځایي خلکو په ضلع کې د پرمختیايي کارونو کې دوه پسر د لوږې هړتال پیل کړي، غوښتنې کړي چې د ضلع د تیلو په مت کې 2.5 بلین روپۍ آمدن ترلاسه کړي، خو د دوی په سیمه کې څه ترقیاتي کارونه په نظر ناراضي دغه مظاهرچیانو غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې د پاکو اوبو او تعلیمي ادارو د جوړولو پروژه زر تر زر شروع شي. د ځای خلکو او ځای چارواکو سره خبرې اترې کړي د ډیبر ریډیو خبریال عدنان بیټنی تاسو ته وړاندې کوو.
د خیبر پښتونخوا سویلي سیمه کرک ضلع چرتکشي قدرتي کیس او تیل پیداوار په مد کښې د رالټي کالنیز ضلع حکومت ته تر 2 ارب نه زیاتې پیسې ترلاسه کیږي، خو سیمه ییز خلک وایي چې کال 2002 څخه راپاتې خوا تر دې وخته پورې په کرک ضلع کښې یوازې په تیر شوي حکومت کښې د خوشحال خان یونیورسټي جوړېدو څخه راپاتې خوا له دې پرته بل کوم غټ ترقیتي پروژه نه ده اعلان شوې او نه دوی ته چه بنیادي اسانتیاوې په ځای کړې شوې دي. زیاتوي د رالټي باوجود د دوی د ګیس او بجلی کم ولټیج سره د څښلو د اوبو د نشتوالي سره مخامخ دي. سیمه ییز خلک له وروستیو څخه په دې اړوند احتجاجونه هم کوي او اوس هم دا مهال په کرک ضلع کښې د لوږې یو هړتال پیل شوی. یو احتجاج کوونکی حاجد غنی ډیوا راډیو ته وایي ترقیتي پروژې نه غواړي بلکې په دغه پیسو د څښلو د صفا اوبو یو مناسبې پروژې غوښتنه کوي، خو حکومت دې ته هم تیار نه ده.
انتهای تکلیف تا دسکلو دا وبو طریقی ستری شو په غختلو ستری شو موږ دا مطالبه دا برانی لگا دا اوس برانو نه وسو دلته کې دمرا ساو کا زینه دي چې هغه باندې برانی دیم جوړی شي خو هغه نه غواړي چې دا خلک دی په وبو مالش هغه موږ همیشه دا سه گداګر غوندې ساتي وبو په نوم راځي چې اسد کې موږ دا وبو په نوم وټر کو بیا زموږ پښتنه دي څوک نه کوي دا کرپشن انتها دا زخ پلا شرمنده یا ایز ای پی جی ای ورکار کې په کرک ضلع کې کرپشن
په کرک ضلع کښې مالګه هم په زیات مقدار سره پیدا کیږي چې له وجې د کرک خاورې کوو او د خوړ اوبه تر ویوي. د سیمې یو آزاد خبریال شوکت خټک وایي چې حکومتي نمایندې دغه پیسې په غیر ضروري سکیمونو کښې ضایع کوي او له دې پیسې ضایع کولو سره د خلکو څه مشکل نه اسانېږي. هغه وایي باید حکومت د فنډونو ضایع کولو په ځای په دې پیسو عملي چارې وکړي چې خلکو ته پرې اسانتیاوې ورسېږي.
د رایز فنډ چې کوم روشي نو بیا دا پیسې دې وي دا ایم پی ایز او ایم این ایز په ډیولپمنټ پروګرامونو باندې خرڅېږي، نو هغه داسې وشي چې آر ایم این ای خپل حساب او آر ایم پی ای خپل حساب کرک هغه غیر ضروري استعمالوي په دې باندې میکسیمم دوی دا پریشر پمپس او هینډ پمپس وغیرہ وکړي په هغې کښې د هغه پیسې زیاتې جیب ته لوړې شي او سر ډېر کم پرسنټیج په هغې باندې وشي په دې بیس باندې ټول رایلټیز ضایع کېږي. میگا پروجیکټ یونیورسٹی نه علاوه بل هېڅ قسم میگا پروجیکټ په دې نه ده شوی.
کرک ضلع خلک دغه ستونزې په داسې حال بیانوي چې په صوبه کښې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت ته او کرک ضلع په 2 صوبایي او یو په کمی اسمبلی سیټ د تحریک انصاف ګوند نمایندې ناستې دي. کله مو چې په دې اړوند د کرک ضلع انتظامیه افسر ډی سي محمد شعیب جدن څخه وپوښتل نو ویې ویل چې په صوبه کښې د احتساب او نیب ادارې موجودې دي او باید د دغه قسمه پیښو هغه پلټنې وکړي.
بھائی یہ احتجاج والوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں، یہ تو پروٹیسٹرز ہوتے ہیں، ان کے اپنے موٹیوز ہوتے ہیں، وہ احتساب اور نیب ادارے ہیں وہ انویسٹیگیٹ کریں گے. سوری
یار دیوی چھ پدی صوبہ کش تحریک انصاف گوند پ بش پڑ تو گا کرپشن ختم ول دا وا کوی، خو انتظار دیتا دی چھ کرک خلق دغه اندیشنو تا صوبہ حکومت کلا پام گرزا وی. عدنان بیٹنائی، وائس اف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو له مشال راډیو.
ګرانوردونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده، خبرونو ته غوږی قدرمن اوردونکو. د دې خبرونو وروسته به تاسو نن پښتانه ستوري خپرونه زموږ اورئ، دغه تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ناهید سحر ګورو به چې نن په کې کم پښتون ستوری په دغه پروګرام کې میلمه کیږي یا میلمنه کیږي. تاسو په دغه پروګرام کې نیغ په نیغه برخه هم اغوستی شئ. ټلیفون نمبر 001-202-205-003. نن به بیا د ډیوا ریډیو او ټي وي د ټي وي چې کومه خپرونه دغه به تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکاران محمد اکرام او سمینا احسن. دغه خپرونه تاسو په ټي وي باندې نیغ په نیغه کتی شئ. او نن شپه په خیر پروګرام به تاسو اورئ د وکیل خان سره. په دغه پروګرام کې تاسو په امریکا کې میشت د پښتنو د ژوند د کارونو روزګارونو په اړه تفصیل اوري موږ سره اوسه یو شیبو کې راځو او نور خبرونه تاسو ته وړاندې کوو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګران اوردونکو دا ډیو ریډیو دی وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسخوتن اتنې مې افغانستان کې دی اته او دلته واشنگتن ڈی سی کې د غرمې ولس نیو بجې د خبرونو وړاندې کوونکی زه شعیب زاده
او زه نصر کاکا
لیواله بیا وخت شوی د مهمو خبرونو سره ټکو تا
د پاکستان کړکېچ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي نږدې 2.5% ماشومان د خوراک له کموالي سره مخ دي او هر کال 3% زیات ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا یو چارواکي ډاکټر عابد ډیو ریډیو ته وایي
تقریبا 4.9% شنیان چې دی آزاد د انتهایی کمی غذایی شکار او دغه رنګ د کپ په والا باندې 2.5% شنیان یعنی تر نیمې زیات شنیان چې دی د بلوچستان غا دا وخت چې دی داغو کپ داغو د عمر مطابق نه دی.
د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف وایي قصور ضلع کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتۍ د غټې پیښې د پلټنو لپاره یو عدالتي ډله ټاکلې ده. غیر دولتي تنظیمونو چارواکي وایي پنجاب صوبه کې دغه ډول بدو پیښو مخنیوي لپاره باید سخت ګامونه واغستل شي.
وہ ہمارے پاس تقریباً 60-70 کے قریب کلپس ہیں لیکن اس کے اندر جو آئیڈینٹیفائی ہو سکتے ہیں وہ کم ہیں.
او افغانستان کې طالبانو ترمنځ اختلافاتو برسیره تیرو دوه ورځو کې پرله پسې ځانمرګي بریدونو کې شپېتو څخه زیات کسانو وژل شوي. افغان صدر ډاکټر اشرف غنی وایي د طالبانو لخوا د معصومه خلکو وژنه شای مخالفین د مایوسی سره مخ دي.
قدر من اوردونکو اوس وخت شي د دې خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان کرکټ ځپلي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي هلته نږدې 2.5% ماشومان د خوراک له کموالي سره مخ دي او دا شمیر د هیواد تر هرې صوبې زیات دی. په طبیعي زیرمو شتمن خو شاته پاتې هغه ایالت کې چارواکي دا هم وایي تر نیمایي زیات ماشومان سکولونو ته له تګ څخه محروم دي. د روغتیا یو چارواکي ډاکټر عابد خان ډیو ریډیو ته وایي نږدې 10% ماشومان د ډېر زیات خوراک له کمی سره مخ دي چې له امله نه یوازې وزن کم وي بلکې د هغوی په کدو کامت کې باندې هم بدې اغیزې پرېوتلې دي. د دوی په وینا د خوراک د کمی له امله بلوچستان کې هر کال 3% زیات ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. د روغتیا چارواکي وایي بلوچستان کې د مور شیدې ورکونې اونۍ لمانځي چې په کورنیو کې د مور د شیدو اهمیت او غذایت په باب پوهه زیاته کړي.
اخوا د پاکستان قبایلی سیمو لپاره د صحت نړیوالې ادارې WHO یو ځایي مشر ډاکټر سرفراز وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویلي په قبایلی سیمو کې د ماشومانو ته د مکس ویکسینو ورکولو یوه نوې طریقه ټاکلې ده او دغه طریقې کار به د روانې میاشتې نه عملي کیږي چې تر مخه به په د روزانه په بنیاد ماشومانو ته ویکسین ورکړی کیږي.
د پاکستان په قبایلی سیمه کې چارواکي ویل باړې څخه بې کوره سوي د ملک دین خیلو نزدې 14,000 کورنۍ خپلو کلو او کورونو ته د ستنولو عمل به سبا د دوشنبې پر ورځ شروع کړي. په قبایلی سیمو کې د قدرتي افتونو په وخت انتظام ادارې ویلي د کډوالو د رجستریشن لپاره د کوهي شیر حیدر په هاي سکول کې مرکز پرانستلی چیرې چې به هرې کورنۍ ته د ګرځند د ټلیفون یو سیم او د بینک کارت ورکول کیږي.
د پاکستان پنجاب صوبې په قصور ضلع کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتې د لوی خبر رامخته کېدو وروسته د پنجاب وزیر شهباز شریف د اتوار په ورځ د عدالتي پلټنو امر کړی او د پنجاب ایالت داخله محکمې ته امر کړی چې په دغه لړ کې د لاهور های کورټ ته باقاعده خواست وړاندې کړي. خو پنجاب کې د مخالفو ډلو مشر میا محمود الرشید په دغه پیښه په سختو ټکو کې غندلې او د حکومت نه په دغه معامله د زر تر زره ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. کابل کې دننه او خواوشا سیمو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د 500 سیوا کسانو د وژل کېدو وروسته طالبانو د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د موټر ځانمرګي حملې ذمهواري په غاړه اخیستې ده. وایس اف امریکا ته په یو بیان کې طالبانو ویلي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې بم چاودنه دوی کړې ده. افغان چارواکو بیا نن ویلي دي چې 13 ورځ شوې بم چاودنه کې د مړو شمېره یو کم 150 ته رسېدلې ده.
عراقی وزیر اعظم حیدر الابادی په هیواد کې د اداري فساد ختمولو او شی واکمنۍ لپاره د مرستیال صدر او مرستیال وزیر اعظم د منصبونو له منځه وړلو وړاندیز کړی دی. ښاغلی ابادی نن د یک شنبه پر ورځ د اعلان له څو اونیو راهیسې روان احتجاجونو په ترڅ کې کړی. مظاهره چیان د خدماتو د نستوالي، بجلی د کمبود او بد انتظامۍ په ضد احتجاجونه کوي. د ابادی په وړاندیز کې د ګوندونو او فرقو په اساس ګمارنې او د شخصي ساتونکو ونډه به هم ختمه کړل شي. کابینې د دې وړاندیز ملاتړ کړی دی خو پارلمان څخه منظوري ضروري.
په غربي غاړه کې د یهودي آبادکارۍ په سر راپورته شوې لانجې وروسته اسرائیل د اتوار په ورځ د یهودي تندرو ډلې و کسان نیولي او دوه سختریزه کسان یې د شپږو میاشتو لپاره د کور دننه بندي کړي دي.
راپورونه وایي په یمن کې له جلا وطن حکومت سره وفادار ځواکونو د ابیان ایالت مرکزي ښار زنجبار بیرته له شیعه یاغیانو څخه نیولی. د فرانس خبري اداره وایي د صدر علي عبدالله صالح ځواکونه نن د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ کې د ائتلاف په مرسته زنجبار ته داخل شوي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو دا ګل او قدر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري. خو وخت سوې دی مطبوعاتو ته د کتنې او نن د کتنې کوي زموږ همکاره سمینه احسن.
خبری ایجنسی اسوسییټډ پریس نن په دولت اسلامي کې د عراق په خوانی صدر صدام حسین د زړو فوزیانو د شمولیت په حق لا لیکلي دي او دغه تجزیه بیا ټولو مطبوعاتو راغستې ده. ای پی وای چې شل کال مخکې علي عمران نومي یو تن د عراق فوزی سکول کې د تربیت وخت یادوي او د هغه وخت یو میجر طه طاهر الانی ډیر ښه یاد دی چې یو ځل عمران ته په دې په قهر شوی و چې کله غزل خانی ته ورننوځي نو د وردی نه د عراق فوزی جنډه لري کوه، ولی چې په دې لیکلي دي خوده د ټولو نه عظیم دی. عمران 2003 نفس چې کله امریکا په عراق حمله وکړه او د صدام حسین د حکومت خاتمه یقیني و نو میجر الانی ونلیدو. الانی نن سبا داعش یا دولت اسلامیه تندروا ډلې کې کمانډر دی او عمران په عراق فوز کې میجر جنرال دی چې د آی اس پر ضد جنگیږي. هم د غشان د عراق سینیر فوزی افسران وایي چې د ابوبکر البغدادي د مشرۍ د لاندې داعش یا دولت اسلامیه کې صدام حسین ګڼ شمېر پخوانی فوزیان او استخباراتي ادارو مشران برتی شوي دي او دوی تجربه او فوزی مهارت په عراق او شام کې د آی اس د کامیابو غټ سبب دی. ای پی لیکي دغه فوزی مشرانو آی اس ته یو منظم شکل ورکړی او د ټولي نړۍ ناراغونډیدونکي جهادیان پکې تربیه کړی دي. د فوزی عملیاتو سره سره یره خوراونکي طریقې لکه ځانمرګي بریدونه هم ورته زده کړی دي. د سی آی ای یو پخوانی افسر پیټریک سکینر وای چې د دغه افسرانو په وجه تیر کال چې دولت اسلامي کمی کامیابیان ترلاسه کړی دي نو هغه ترهګری نه بلکې فوزی کامیابیان ښکاری. د دې نه علاوه ای پی وای د آی اس دویم نمبر مشر یا د البغدادي نائب هم د صدام د فوز پخوانی میجر دی او نوم یې سعود محسن حسن دی چې د ابو متاز او ابو مسلم الترکماني او فیاد الهیالی په نومونو هم پیژندل کیږي. ای پی وای د غټول پخوانی فوزیان 2000 کال کې د امریکا په یو قیدخانه بوکا کې البغدادي سره یوځای شوی وو او هم هلته نه د آی اس بنیاد پریوته وو. موجوده کې په آی اس کې د صدام د وخت پخوانی فوزیان په شمیره باندې ویل کیږي چې د سلونه یو سل شپیتو پوری دي او دغه مشران یا خو قبایلی مشران دي یا د قبایلی مشرانو بچی دي چې ورسره آیسته قبایلی مرسته هم ترلاسه کیږي او نوی برتیانې هم ورته اساني. ای پی د سی ای ای د پخوانی مشر سکینر د خلیلی کی چې هم په دی وجه د دوی استخباراتي اړخوم ډیر مضبوط دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون یا سٹیټ ډپارټمنټ کې یو پخوانی مشر مایکل ډبلیو اس ریان هم وای د دوی علم وسته آیس په وجود کې دي او هم د دغه فوزی مشرانو د تجربو په وجه آی اس په عراق کې د القاعده نه زیاته کامیابه او په شام کې د القاعده نه زیاته مضبوطه ده.
ګران اوردونکو دا دیو ریډیو د اوس زو کابل ته. کابل کې د نن خوښ سیمو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د 500 سیوا کسانو د وجل کې دوروستو طالبانو د افغانستان په شمالي ولایت کندوز کې د موټر ځانمرګي حملې زمواري په غاړه غستې ده. وایس اف امریکا ته یو بیان کې طالبانو ویلي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې بم 14 دوی کړې ده، خو افغان چارواکو نن ویلي چې تیر ورځ شوې بم 14 کې د مړو شمېره بیا یو کم ډیر شو ته رسیدلې ده. افغان صدر اشرف غني د دغه تازه حملو غندنه کړې او زیاته کړې ده چې هغه دښمنان چې زنانه او ماشومان وژني د افغان امنیتي ځواکونو د لاسه د ماتې سره مخ دي. هم په دې موضوعاتو قدر منردونکو نور تفصیل یو سوشي به وړاندې موږ په کابل کې د ډیوري ریډیو خبريال کمال خټک نه غوښتلو ستاسو پام ته راګرځو.
کله چې څو ورځې وړاندې په 24 ساعتونو کې د افغانستان پلازمینه کابل کې درې پرله پسې خونړۍ بریدونه وشول، په هغې کې د ملګرو ملتونو چې کومې شمېرې اعلان کړي دي 150 تنه چې دي هغه پکې وژل شوي دي، او تر 400 شاوخوا کې نور چې دي هغه پکې ټپیان دي. په ټپیانو کې مېرمنې ماشومان هم شته دي. د دغو 14 د دغو بریدونو غندنه ملګرو ملتونو خپل افغان حکومت هم کړی ده، خو بیا د افغانستان شمال طرف ته د کندوز ولایت کې هم مرګي برید کوونکي دي اربکیانو یا د محلي پولیسو چې هغه کلو بندو کې خلکو جوړ کړی دي، حکومت مرسته ورته راوي، په هغې باندې برید کړی دی چې په ترڅ کې یې لږ تر لږه 9 تنه یا 10 تنه چې دي هغه وژل شوي دي، او په لسګونو نور چې دي په کې ټپیان هم دي. د دغو ټولو پېښو غندنه افغان جمهور رئیس کړی ده او ویلي دي چې د دوی مخالفین ښځې او ماشومان په نښه کوي او دای بزدلانه کړنې بللې دي، او دوی ویلي دي چې د داسې پېښو مخه به نیسي. همداشان افغان جمهور رئیس خپلو امنیتي چارواکو ته هدایت کړی دی چې د نورو پېښو د مخنیوي لپاره کوتلي ګړندي ګامونه پورته کړي تر څو بیا داسې پېښې رامنځته نه شي.
کمال ساده، امنیتي ګامونه تر کومه حده پورې سخت کړي شوي دي؟ په کابل کې بیا تاسو په خپل څومره امنیتي بدلونونه وینئ؟ څومره امنیت ټینګ کړی شوی دی؟
اصلا کې خو په ټولو ولایتونو کې خاصتا دی ولایتونو په خرونو کې دیادی ولسوالیو په خرونو کې امنیتی تدابیر ټینګ شوی دی. کوم ځایونو ته چې موټر داخليږي هغه تلاشي کوي، او دا شان شکمن کسان هم دې تر څنګ دی. افغانستان په سرحدونو کې هم امنیتی ګامونه پورته شوی دی. په خابه چې څومره په ازادۍ سره افغانستان ته خلک داخليدل یا به موټر داخلي دي، اوس په هغه چې ازادۍ سره نه داخليږي. دې تر څنګ په کابل کې هم هغه څلور لارې چې کابل ته داخلي شوې دي، لکه د تورخم جلال آباد لار، د سیاګ لوګر لار، همداشان د غزنی د وردګو لار، د شمالي ولایتونو نه د سلنګ کوم لار چې کابل ته داخله شوې ده، نو په دې باندې هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوې دي. د دې تر څنګ کابل کې یو کمربند دی، هغه چې په دې کمربند باندې هم کوم چې خاصتا د کابل مرکز ته کوم مخالف یا موټر داخليږي، په دې کې هم څوک چې دغه ځای ته داخليږي د موټر بيخي ډیر بیروبار وي. تقریبا 30 مینټه ان تر یو ساعته پورې د قطار موټری ولاړی، پولیس ډیر سخت تلاشي کوي. ځین موټر باندې چې شخص شي هغه سیټ ته کی دی، هغه بټنې بنټی چې دی هغه هم پورته کوي، شاته دیږي او نور چیکینګ اپ هم کوي. او هغه ځایونو کې چې هغه مهم ځایونه دي، د هغه سره د پولیسو سره سیان هم ورسره وي، روزل شوي سیان په هغه باندې موټر هغه چې چیرې دي هغه چې کپم کوي. او اوس امنیتي تدابیر په کابل کې هم د خاطو خاطو پرتلات شوي دي، خاصتا هغه ځایونو کې کوم ځای کې چې حکومتي ولایت دي او حکومتي لوړ دي ټول چارواکو دفترونه دي.
ډیر مننه کمال ساده، تاسو ډیر مهرباني.
آباد اوسئ شیف زاده صاحب.
دا د وایس اف امریکا ډیبل ریډیو د قدر منوریدونکو، په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو تشدد د پیښو په باب، او هغه هم په داسې حال کې چې د طالبانو تر خپل منځه په مشرۍ تابه باندې اختلافات راغلي دي، نړیوال مطبوعات سوي او هغه دې ته څنګه ګوري چې د افغانستان په شمال او بیا په ختیځ کې چې کوم ځانمرګي بریدونه دي او په خپل سر شار کابل هم لړزیدلی. محمد اکرام د نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې او یو رپورټ برابر کړی او ریډیو ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکای وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز کې د افغانستان وروستۍ حمله په حق لباندي یو مقاله لیکل شوې ده. په سر کې لیکل شوې چې په افغانستان کې د طالبانو وروستۍ حمله او بیا د افغان ځواکونو د دغه حمله مقابله ښکارا کوي چې په افغانستان کې تربیه کړي شوی پوزونه اوس ته دی قابل دي چې د حمله مقابله کول شي او د هغې مخنیوي کول شي. په دغه مقاله کې ویل شوې دي چې وروستۍ حمله په افغانستان کې په کلونو کې تر ټولو خونړۍ حمله دي چې په سلی رښتو ګڼټو کې په کلک تر لګه 15 کسان وجلې شوې دي او په سلګونو نور ژوبل شوې دي. افغان چارواکو
د دغه حملو وروسته په فوري توګه یو بل ته مبارکي ویلي چې نه صرف دوی د درې واړو حملو مقابله کړې ده، بلکې یاغیان یې دې ته پرېښې نه دي چې هغوی په کومو ځایونو باندې حملې کولې د هغې د امنیتي دیوالونو دننه لاړ شي. اخبار وایي چې افغان امنیتي چارواکو د حملو فوراً وروستو د دې تور د ګاونډي هیوادونو په استخباراتي ادارو باندې ولګوو چې زیاتره اشاره یې پاکستان اړخ ته وه. نیویارک ټایمز د افغانستان د دفاع وزارت د بیان بریګیډیر جنرال دولت وزیری د خولې وایي چې یاغیان اکثر داسې قسم حملې ځکه کوي چې د نړۍ توجه ځان اړخ ته راواړوي. نوموړی وایي افغان امنیتي ځواکونو په اولنی صفونو باندې یاغیانو ته ماتې ورکړې ده، نو د دې له وجې هغوی اوس ځان مرګه حملې کوي. جنرال وزیری وایي چې افغان ځواکونو 90% داسې حملې د وړاندې نه ودرولې دي د کومو چې د مخکې نه پلان جوړ کړی شوی و. خو د جمعې په ورځ چې کومې حملې شوې دي دا په وروستیو کلونو کې تر ټولو خونړۍ حملې دي چې په یوه ورځ باندې درې حملې شوې وې. په دې کې یو د امریکې او د ائتلافي ځواکونو په پوځي مرکز باندې هم حمله شامله ده. په دغه حمله کې یو امریکایي پوځي او نه کنټراکټران وژل شوي دي. اخبار وایي چې طالبانو په فوري توګه د امریکې په پوځي مرکز کیمپ انټیګریټي باندې د حملې ذمواري په خپل سر واخیسته، او د دینه علاوه په پولیس اکیډمۍ چې کومه حمله شوې وه د دې وړاندې د هغې ذمواري هم په خپل سر اخیستې ده. خو یاغیانو د درېمې حملې ذمواري په خپل سر نه ده اخیستې، کومه چې یوه غټه حمله وه د شپې په یوه بجه باندې دا شوې وه او دا د افغانستان په پوځي استخباراتي مرکز باندې شوې وه. په دې کې یو ټرک استعمال کړی شوی و. اخبار وایي چې امکان دی چې په دې وجه باندې یاغیانو د دې ذمواري په سر نه ده اخیستې ځکه چې په دې کې زیاتره عام خلک وژل شوي دي. په دغه بمي چاودنه کې په درزنونو دوکانونه د ځمکې سره برابر کړی شوي او په درزنونو کورونه هم ران شوي دي. په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي وو او 240 نور ژوبل شوي دي. اخبار وایي چې د ملا عمر د مړینې وروستو د طالبانو په منځ کې د اختلافونو باوجود طالبانو دومره په غټه کچه باندې حملې جاري ساتلې دي. په تیرو دوو هفتو کې طالبانو استامنلې ده چې د دوی مشر ملا عمر مړ شوی دی. د افغانستان یو ریټایر جنرال عتیق الله امرخیل وایي د طالبانو په منځ کې اختلافات زیاتره سیاسي دي، خو په پوځي توګه باندې دوی د دښمن پر ضد یو دي او دوی هم د تیر وخت تاریخ خپلې کړې دي. نوموړی وایي کله چې دوی په یو ورځ کې دومره حملې کولی شي او بیا هغه په ستراتیژیکي ځایونو باندې کوي، نو دا ښکاره کوي چې په حکومت کې اوس هم ډېرې کمزورۍ دي او دوی په تیرو 14 کلونو کې د حملو نه زده کړه نه ده کړې. اخبار وایي دا حملې دا هم ښکاره کوي چې د افغانستان په ائتلافي حکومت کې دننه کمزورۍ دي او اوس هم د صدر اشرف غني او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله د مرستیالانو ترمنځ اختلافونه موجود دي. او د دغه اختلافونو یو ثبوت دا هم دی چې د صدر اشرف غني او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله په واک کې د راتلو 11 میاشتې وروسته هم د افغانستان د دفاع وزیر نه دی ټاکل شوی.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ده. قدرمن اردوونکو، تیر ورځ د پاکستان کې د افغانستان سفیر جنرال موسازی په کوړه خټک کې د حقانیه مدرسې او د سخت دریځ مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې ګوند مشر مولانا سمیع الحق سره ملاقات کړی او ورته یې د افغان صدر ډاکټر اشرف غني پیغام راوړی چې طالبانو سره خبرو اترو کې دي د دې مرستو کې. خو په پاکستان کې څېړونکي ګڼي چې مولانا سمیع الحق او دغه شانتې نور پاکستانی مذهبي سیاسي مشران اوس په افغان طالبانو کې هغه شانتې اهمیت نه لري یا دغه خبره هغه شان نه منلې کېږي. په دې اړه باندې یو څېړنیز رپورټ د ریور ریډیو خبریال احسان محمد خان نورو.
سیدن کاران وای د افغانستان د حکومت لخوا د حقانیه مدرسې د مشر مولانا سمیع الحق ته د طالبانو سولې خبرو ته بیا کې نولو وینا یو مثبت پیغام دی، خو دغه هسي د ډیر وخت نه رواني دي. او د افغانستان په اسلام آباد کې سفیر خاغلی جانان موسیزی د پاکستان مذهبي سیاسي ډلو مشرانو سره د 1300 مودې دغه ډول خبرې تر سره کړې دي. د افغانستان د جنگالي ډلو تر ټولو زیات خبر لرونکي نومیالی سیدن کار ریم الله یوسفزئی په وینا د افغانستان په اړه د سولې خبرې کول یو درنه موضوع ده او دغه د یو مدرسې د مشر د وس خبره نشي کېده. دی وایي د ملا عمر د مړینې وروسته چې خپل طالبانو د مشرۍ په سر د جګړې ختمولو لپاره کومه لار نه ده لټولې، نو دغه ډول خبرې بیا څنګه کومې ګټورې نتیجې راوړې شي؟ په دې اړه نوموړي وویل
خبر موجودہ حالات کی طالبان اختلافات کی اور امارت باندھ جگڑ گا ترسو پوری کی اب اختلافات درشی بھی نہیں دماغ پر شیل ماندی کیا مذاکرات افغانستان حکومت سرا نہ پہل کیے گی ابھی کے وقت لگی صرف اغیو دور چکم سے ہو تو مری کی جو ونگ جلائی اخوتش جنگلو یوں ملاقات ہو بندہ خبر ہے پاکستانی مذہبی سیاسی گندنو یا خاص طور ماندے مولانا سمیع الحق سے کردار کی دیشی یو خدا سو شخصی خبر اداروں حکومتوں خبر یو مدرسے دے مشر یو ملک سیاسی گن دے مشر کار نرے
دا حقانیہ مدرسی دا مشر مولانا سمیع الحق چی دا پاکستانی حکومت لخوا د ضرب عذب عملیاتو وړاندې د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو په وخت هم دغه ډول باور ورکړی وو، خو د مولانا سمیع الحق په هغه وخت کې هم د خبرو اترو د لارې کومې نتیجې ونه لیدل شوې. سړنکار او لیکوال فخر کاکا خیل وایي
مولانا سمیع الحق صاحب څنګه چې تاریخ گوا دی یا مولانا فضل الرحمن صاحب یا نور چې کوم د مذهبي ګوندونو ادارې مشران دي، تر څه حده پورې دا وی په زور افغانستان کې چې کوم نشته طالبان مناوی سره پوري کوي نظریاتي اړیکې مر سره وی او بدلی اړیکې مر سره وی او هغه ټیم ته فائدہ کولې شو دا خبره باندې نشوا اوس یو نه ته ډېر غلې دا د جنگ او د فساد د پیندل لسکال نه سیوا یو قسم اوس په داسې دغه کې کم ماشوم د نن نه پیندل لسکال وړاندې پیدا شو او اوس پیندل لسکال ځلمې دی هغه د مولانا سمیع الحق صاحب مولانا فضل الرحمن یا د پاکستان ټیک مونډماتي ساري سره هغه ترون لري کم چې دی وړاندې کم طالبانو یا چې کم جنګیالي ډلې په افغانستان کې
وم جولای چې اسلام آباد ته نږدې د سیلګرایزای مری کې د افغانستان حکومتي وفد او د افغان طالبانو ترمنځ په وډومبي ځل ناشته شوې و چې د دغه رسمي خبرو لپاره د منځګړي کردار پاکستان لوبولې وو او د امریکا او چین استازي پکې هم د مبصر په حیث ناست وو. د ملا عمر د مړینې د خبر خورېدو وروسته چې خپل د افغان طالبانو ترمنځ د مشرۍ په سر اختلافات څرګند شول، سړنکاران وایي دغه اختلافات له وجې د سولې خبرو ته هم زیان رسیدلی. د افغانستان د حکومت لخوا چې بیا هم د دغه سولې خبرو روانولو لپاره هڅې روانې دي، خو تر دې دمه نه ده څرګنده شوې چې دغه خبرې اترې به بیا په کوم وخت روانې شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیخور.
دا د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو د قدر منور دن کو جو هم د امریکا میزوری ایالت ولور ته چیر چی په فرکوسن شهر کې تیر کال دی و سپین پوسته کې پولیس افسر لخوا یو تور پوسته کې الک مایکل براون و وژل سو. د هغه کلیزه تیر ورځل منزل سوي او یو لاریون هم استل سو دی. په دې باب نور تفصیل راکوي د وسف امریکا پر رپورت کې زموږ همکار ارباب محمد علي.
د خالی پورس مشر مایکل براون د امریکای د وستری ریاست میزوری په فرګوسن خار کې د یو لاریون مشري کړې. په دې خار کې یو کال وړاندې یو سپین پوستکی پولیس افسر د د زوی مایکل براون په دز وژلې وو. د پیښې وروسته په لویه کچه احتجاجونه راپارېدلې وو. په دې پیښه کې لاس لرونکي تن د جرم نه بری کړی شوی دی. د هاغلی براون پلار خبریالانو ته ویلي چې د خپلې ټولنې ځوانانو او کورنو سره د مرستو په خاطر د خپل زوی ژوند او مرګ ژوندی ساتل غواړي.
My son is opening up doors and making eyes for other families.
زما زوی د نورو کورونو سترګې پرانیستلې او لارې ورته خلاصې کړې، خو زما درد او نقصان زما لپاره دی، زمونږ د ټولو لپاره دی. د هاغلی براون مرګ ټوله امریکا کې خلک په احتجاج راپارولې وو او بیا په نورو علاقو کې د پولیس لخوا د بے وسله تور پوستکو سړو د وژنې د نړۍ پام هم ځان ته راګرځولې دی. د اپریل په میاشت کې د امریکې سویل ته جنوبی کیرولاینا کې د پولیس لخوا یو بے وسله کس وژنه هم په دې کې شامل ده. په دې پیښه کې لاس لرونکي پولیس افسر د قتل د تورونو سره مخ دی، خو میزوري کې د مایکل براون پلار تمه څرګندوي چې په اتفاق سره د کوششونو د لارې دوی کولی شي د خلکو سره د پولیس په رویه کې مثبت تبدیلی راولي.
We just got to stand together as a people, you know.
مونږ ټولو ته به یو ځای ودرېدل وي او که چېرې داسې مو وکړی شوه نو مونږ بیا مخکې تلی شو. مشر براون وایي دی د سیلابي تبدیلۍ لپاره د خپلې کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. د اتوار په ورځ به د ده د زوی په یاد کې زیاتې دستوري کېږي چې پکې تر د ګرجې پورې خاموش لاریون هم شامل دی. د میزوري د ګورنر له خولې ویل کېږي چې د وژنې وروستو په علاقه کې د نسلي امتیاز په حق له بحث شروع شوی کوم چې وړاندې نه لیدل کېدلو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
اوس وقشي ویداری ته چې د امریکا د حکومت نصر وړاندې کوي.
د خلیج تعاون کونسل ملکونو سره د امریکای ملګرتیا د سیمې د محکمتیا او سلامتیا د پاره ډیر لوی اهمیت لري. د امریکای د خارجه چارو وزیر جان اف کیری د دوها خپل اوسنۍ دوره کې د امریکای او د خلیج د ملکونو ترمنځ غنو معاملو کې په ملګرتیا زور ورکو چې د ترهګرۍ او توندلاریتوب خلاف د جنگ کولو او د یو کوټلی بیلیسټیک میزایل د دفاعي صلاحیت د نظام د نفاذ معاملې هم پکې شامل وي. جان اف کیری خپل دې دوره کې د سیمې مشرانو سره د داعش او د القاعده په شمول د خونړۍ توندلاریتوب د مقابلې په حکمت عملو هم خبرې اترې وکړي. خلیج تعاون کونسل یا جی سی سی د عراق حکومت سره د خپل مرستې ملګرتیا په زیاتولو سلا شوې ده چرته چې دوی داعش له ماتې ورکولو په حالو ځلو کې امریکای سره ملګری دي. خاغلی کیری خپل دوره کې د عراق اجتموندو خلکو له د 2.2 میلیونو ډالرو د انساني خواخوږۍ د امداد ورکولو اعلان هم وکړو. د خارجه چارو وزیر جان اف کیری د شام د جنگ په حواله د امریکای د پالیسۍ په حق خپل وینا کې وی چې د شام د اړیګړي په باب له د امریکای پالیسۍ خوازه ده او هغه دا چې د اسد او د اسد د حکومت قانوني حیثیت ډیر په خوا ختم شوی دی. دا ځکه چې اسد حکومت د شام په خلکو ډیر ظلمونه روا ساتلي دي. د اسد حکومت د دې عمل له سببه خارجي جنگیالي په لوی شمیر کې شام ته خلاص دي. امریکا با د شام د اعتدال پسند د مخالفه ګوند مرسته جاری ساتي او په شام کې د داعش د مورچو او د مضبوطو زینو د ورانولو د پاره بخپل کار کې برابره سختی کوي. په یمن کې د اړیګړي د اوارولو بهترین لار دا ده چې ټول فریق سیاسي عمل تپستنه شي. کم چې د خلیج تعاون کونسل په منصوبه او د قامی خبرو اترو په کانفرنس کې په ګوته کړی شوی دی. امریکا خلیج تعاون کونسل سره په شریکه یمن کې د حوثی یاغیانو د جاری بدامنۍ د کارونو غندنه کوي او ټولو فریقو ته په کلکه سره ویلي دي چې په ټول ملک کې عامو خلکو ته د امروزه استعمال د سیزنو بې د سکرچه د رسولو اجازت ورکړي. د لیبیا په معامله کې به امریکا د ملګرو ملتونو د مشرۍ لاندې د روان سیاسي عمل مرسته جاری ساتي. امریکا د لیبیا مشرانو ته غږ کوي چې د سیاسي روزنامې په مرسته کې شامل شي د کم تر مخې چې به د قامی حکومت جوړولو لار اواره شي. امریکا او خلیج تعاون کونسل د یوې داسې مضبوطې او پایدونکې ملګرتیا جوړولو پوخ لوس کړی دی چې هغه به د سیمې د سختو مسلو اوارولو بوج اوچتولی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20232 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
یو څو ساسکی د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
ساسکی چې په وجره کې د پیالې کړنګ نی د چینک ټنګ نی نو هغه به هم لاس وجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کړه.
پښتو ډرامه ورې د ژوند هنر
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاوکام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاوکام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد منیر،
لیکونکی
نورالبشر نوی.